سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې تاسو مخه کړه د ساده رادیو نوې تاسو د رادیو خبرونه اوس څلور ساعته ادامه لري د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په منځني چپو تولش په منځني چپو نونس یو شاو 25 متره او د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځني چپو تولش پګنوي مکوري د لشي خبرونه په خبرونو پایرو تورخم لار نن یو ځل بیا د خلکو موټر پر مخ پرانستل شو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایع او غړي خوني مشر خان جنرال کوزي ساده رادیو ته وویل د محمد ترانزټ لار 40 ورځې مخکې ترل شو نن سهار د هر ورځ موټر پر مخ پرانستل شوې ده بلخوا د خیبر پختونخوا د ګمرکې د چارواکو د ساده رادیو مشال څنګه دا ویلي چې د طالبانو له چارواکو سره تر خبرو وروسته د تورخم د خلاصېدو پریکړه وشوه د تورخم لار د جنوري په 13 د پاکستاني چارواکو لخوا له افغان لارې چلوونکو روغانو څخه ویزیت د غوښتلو پر سر د اختلافونو له کبله تړل شو د راپور له مخې لا تر 5 مهاله د دوړو هیوادونو ترمنځ نور ترانزټي لارې هم پرانستل شوې دي پاکستاني چارواکو مشال لاړیو ته ویلي چې د مارچ تر پایه موټر چلونکو ته مهلت ورکړي څو د پاکستان ویزی واخلي دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ سخته کړې ده د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت د استخباراتو پر مشر غږ کړی چې معترض افغان خوځو ته د سزا ورکولو لاس واخلي د سازمان پر خپل اکسپانه لیکلي دي چې په یو لیک کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیق ته د معترض خوځو د نیولو د دوام او د خوځو د حقونو د یوې فعالې منیجي صدیقې شکنجې د راپورونو له کبله اندېښنه ښودلې په لیک کې یادونه شوې چې طالبانو میرمن صدیقې له خپلې کورنۍ او مدافع وکیل سره د اړیکو او همداراز روغتیایي امکاناتو ته د لاسرسي حق محرومه کړی د بخښنې نړیوال سازمان د خوځو د حقونو د دې فعالې د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړي په لیکې له طالبانو غوښتنه شوې چې د فعالانو میرمنو او د هغوی د کورنۍ او د غړو د خپل سرو نیونو لړۍ بند کړي طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان د لیک ته تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی بل پلو بیا متحده ایالاتونو ویلي دي چې د خوځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د هیواد لپاره په یو لوی اندېښنه بدلیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون په یو خبري غونډه کې ټینګار کړی دی چې طالبان له وی خو غواړي پر رسمیت پیژندل شي او بل خو داسې اقدامات کوي چې د امریکا لپاره د منلو نه دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په وروستي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د خوځو پر زده کړو کار تګ راتګ محدودیتونه او د حجاب د نه مراعات په تور د خوځو خپل سرو نیولو ته دوام ورکړی دی یو نامه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل درې میاشتنی راپور کې چپرونی خبر کړی د خبرې کړې دي په پاکستان کې د انتخاباتو پر سر د لانجو په دوام یو پلار خپل زوی وژلې دي د فرانس پرېس خبري ایجنسی سره د راپور له مخې پیخه هغه مهال شو چې له قطر څخه راستنه شوی یو کارګر په پیښور کې کور ته تر ستنېدو وروسته د بخاني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګون بیرغ پر خپل کور شت کړی دی د پیښور د پولیسو او چارواکي نصیر فرید وایي پلار خپل زوی ته ویل چې د تحریک انصاف بیرغ لري کړی خو هغه ونه مدله د فرید په خبره ورسته د پلار او زوی ترمنځ لانجلوی شو په پایله کې پلار خپل یو دیرش کلن زوی د تومانچی په دزو واژه و تختیده پولیس وایي قاتل چې د عوامي ملي ګوند له پلویانو څخه دی او مخ کې پر خپل کور د دې ګوند بیرغ لګولی وو د دوی تر تعقیب لاندې دی د پاکستان په انتخاباتو کې چې د فبروري د اتمې لپاره پلان شوې دي مخ کې لدی هم د تشدد ګڼ راپورونه ورکړل شوې دي او یو شمېر دوکانداران د توندلارو اسلام پالو ډلو لخوا پنهښ شوي او ترنونو سکلونو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دوی مسیالی دیوی وکټ په توپیر نیوزیلند ته وبایلله د دې لوبې په اشرف خان لوبډلې وګټله او لومړی توپهنه وکړه چې د ټولو پاړو په سوځېدو سره یې په 1.3 مورونو کې یو نوی منډې وکړې د نیوزیلند لوبډلې هدف د 2.9 اورونو په دویم توپ د نه لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ دا په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې دویمه ماته د افغانستان لومړی ماته له پاکستان خوړلې و د ویلو د چا د ګروپ پړاو وروستۍ سیالۍ به افغانستان او د نیپال ترمنځ وي چې د روانې میاشتې په 8 نیټه به ترسره شي خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شي نن د تورخم دروازه لاسپوزنی زنګروستا پرانسته شو خدای چې په دغه لاسپوزو کې افغان سوداګر ته څومره توان وخته
شخصا زخپلا چې ما د ورځې 3000 ډالر ان روزانه د تاوان ما ته رسیدو چې دغه اته ورځې نه ورځې الله سورځ چې د لاس لاره بندو نو تقریبا 13000 په زیات کم نس تاوان خو ما ته رسیدل.
پرسته په دې اړه نور څه زیات هم درکړو. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د بشري حقونو فعالان د طالبانو په زندان کې شکنجه کیږي. بشري فعالان څوک دي؟ د طالبانو غبرګون د بخښنې نړیوال سازمان د راپور ته سره یې وړاندې درتوي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان خبریالانو د توقیف او بندیتوب په اړه باندې هم درته راپور لرو. له ایرانه څخه د افغان کډوالو د اخراج په اړه به هم درته جزئیات ولرو. همدارنګه په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیاتو ته هم تم شو. نور مطالعې هم شته. ملتیا به واړه
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو د بارون کو موټر او بي زیلرون کو ناروغانو په وړاندې الې یو لسرزنی باندې زروسته د ترخم دروازه بیرته پرانستل شو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلین وایي پرته کوم قید او شرط د ترخم دروازې په ګډون پاکستان سره ټولې تړلې ترانزټي لارې نن پرانستل شوې. بل په یو شمیر سوداګر چې لته یو لسرزنی رئیس یې لسګونه موټرې دواړو خواو ته باندې پاتې وي. ازادي راډیو سره په خبرو کې ول چې میلیونونه افغانۍ زیان ورخته دي. تفصیل په دې راپور کې
د تورخم دروازه له یو لس ورځنی بندیز وروسته د باروډونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شو. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي د نوم د نخ پرولو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې 13 ورځ د دواړه لوريو ترمنز په غونډه کې پر دې سلا شوې چې افغان موټر چلوونکو ته د مارچ تر 13مې وخت ورکړل شي چې هغوی ویزه ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خان جان علي کوزي نن ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرط د باروډونکو موټرو په وړاندې پرانستل شو.
کوم خاص شرایط نه لري. د پخوا په شان ته تجارت جریان لري. نو زه فکر کوم چې د دواړو ملکونو په زیان و دا ډېر ښه کار وشو چې خلاص شوله. تقریبا 30 لک ډالر په دغه لسو ورځو کې افغان او پاکستاني مقاماتو ته
دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد هم نن له غرمې مخکې ازادي راډیو ته وویل نن له پاکستان سره ټولې ترانزیټي لارې د سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوې. خو نوموړي دا ونویل چې دا لارې د کومو شرایطو پر بنسټ پرانستل شوې دي. د تورخم دروازه یولس ورځې وړاندې د رواني جنوري په 12مه د پاکستان له لوري تړل شوې وه. پاکستانی لوري د باروډونکو موټرو چلوونکو او دغه شان ناروغانو ته د ویزې او پاسپورت شرط ایښی او ویلي وو چې بې له ویزې او پاسپورت هیڅ چاته په تورخم د اوښتلو اجازه نه ورکوي. د سوداګریزو لارو د بندېدو په پایله کې دواړو غاړو ته زرګونه موټرې چې د ایران او منځنۍ اسیا څخه د سبزیجاتو پیازو او تازه میوې لیږدوي بندې پاتې وي چې د سوداګرو په وینا میلیونونه افغانۍ زیان ور اوښتې دي. د امام الدین په نوم یو افغان سوداګر چې تورخم کې دواړو غاړو ته تر 130 پورې موټرې بندې وي ازادي راډیو ته ویل
یو شپېته یو پورې ګاډې مې هغې خوا ته ولاړ دی او دې خوا نه پیاز دی او 50 پورې پیاز ولاړ دی. تګ راتګ په دې ډول شروع دی. زیان وخت دی خلکو ته زیان وخت دی. تاوان چې کم نس کم ما ته وخت وي 5 میلیونه 6 میلیونه پورې موته افغانۍ دا تاوان وخت دی. نو
دغه راز دوه نور افغان سوداګر نواب هاشمي او انور افغان چې د غلام خان بندر لاره پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي دوی ته د اوختو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته ویل
شخصا زخپل چې ما د ورځې 3000 ډالر ان روزانه د تاوان ما ته رسیدو چې دغه اته ورځې نه ورځې الله سورځ چې د لاس لاره بندو نو تقریبا 13000 په زیات کم نس تاوان خو ما ته رسیدل.
غلام خان بارډر هم خلاص شو او تورخم هم خلاص شو. یقین دا وکړه چې په ملیونونو ملیونو ډالر د خلکو تاوان وشو. د افغاني تجارانو تاوان وشو. د پاکستاني تجارانو تاوان وشو. پاکستان صادرات ته ډېر زیات تاوان ورسېده. د افغانستان صادرات واردات ته تاوان ورسېده. خپل زما تقریبا 144 متره مال پکې ولاړ و. 144 متره مال تقریبا د پسلو کې 50% مال خراب شوی دی.
دا سوداګر ادعا کوي چې د پاکستان حکومت د افتا سوداګریز تړون خلاف پر خپل سر پریکړې کوي او د مالیه د لوړولو ترڅنګ له افغاني لوري سره له مشورې او خبر ورکولو پرته سوداګریز لارې تړي. د پاکستان لړمحالي حکومت په 2018 زیږدیز کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولي سنبالولو پالیسي عملي کړې او بغیر له پاسپورت او ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکړي. ولا ترانزیت تجارت سره اړوند افغان او پاکستانی سوداګرو او موټر چلوونکو پرته له ویزې د یو بل هیواد ته د تللو اجازه لرله. دوی به خپل شناختی کارډونه او تذکیره کارولې.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دا بخن نړیوال سازمان وایي د بشري حقوقو فعال منیجې صدیقي د طالبانو په زندان کې له شکنجې سره مخ ده. د سازمان د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق ته په یو لیک چې پرون خپور کړی دی، د منیجې صدیقي په ګډون د ټولو نیول شو معترضو ښځو پر وړاندې طالبان په زورواکۍ او ناوړه چلند تورن کړی دی. تفصیل امید زهیر مل اورو.
د بخنه نړیوال سازمان وای د خوځو د حقونو فعال منیجې صدیقي چې له طالبانو سره زنداني ده، روغتیاي وضعیت خنه ده او طبي اسانتیا او ته هم لاسرسي نه لري. د سازمان د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق ته په یو لیک کې چې پرون یې خبر کړی لیکلي، منیجې صدیقي شکنجه او ناوړه چلن سره مخ ده او تر څنګ خپل کورنۍ او مدافع وکیل ته د لاسرسي حق نه لري. په دې لیک کې د طالبانو حکومت د استخباراتو له رئیس غوښتل شوی چې د ښځو د حقونو یاد فعال هر څه ژر به له کوم قید او شرط لبنده خوشی کړي او د کورنۍ په ګډون یې مدافع وکیل ته د لاسرسي حق ورکړي. په همدې حال کې د منیجې صدیقي او همکارو د افغانستان د معترض ښځو د خود جوشه خوځښت غړي لیلا بسیم ازادي رادیو ته وویل هغه په حال کې نه ده.
ګناهی منیجې تنها
د منیجې ګناهی وځي له جنسیتي اپارټایډ د طالبانو د غلطو سیاستونو او د خپل انساني حقونو لپاره مبارزه و. هغه اوس په دې ساړه ژمي کې د سرخی په زندان تر تورو تمبو شاته ده.
پای زندان هست.
اغلی بسیم منی چې د منیجې صدیقي کورنۍ ته له هغه سره د لیدنې اجازه تر اوسه هم نه ده ورکړل شوې. منیجې صدیقي ول هغه معترض مېرمنه ده چې په افغان جنو خوځو یې د طالبانو د بندیزونو په خبرګون کې لاریونونو او اعتراضونو کې وانډه درلوده. هغه د 2023 کال د اکتوبر په 9 په خپل سر ډول ونیول شو او د بخنې نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ داسې مهال چې د هیڅ جرم تور پر نه دی لګول شوی، د دسمبر په 15 د څرخی پلزندان ته لیږدول شوی ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه او له دې وړاندې هم د معترضو خوځو د نیول کېدو او زندانی کېدو په اړه هیڅ ډول معلومات رسنیو سره شریک کړي نه دي. خو د بخنه نړیوال سازمان بیا وایي لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، د خپل سخت دریځ سیاست په پایله کې معترض خزي په زور او خپل سری ډول نیولي، زندانی کړي، شکنجه کړي، غیر انساني او لسپکاوي ډک چلند یې ورسره کړی. د سازمان د هم ویلي چې طالبانو په پراخه کچه د نجونو او خصوصو بشري حقوق نقض کړي، د دوی د سیاسي مشارکت مخه یې نیولې او په ټولنیز ژوند کې هغوی له ګډون منع کړي دي. هغه عمل چې امنیسټي انټرنیشنل د بیان ازادۍ، سوله ییزو غونډو او د بشري حقونو ښکاره سرغړونه بولي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یونامه د افغانستان د بشري حقونو وضعیت په اړه راپور کې ولیکل چې د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقونو د 1600 سرغړونو نیمایي له بندیانو سره د شکنجه او نورو ظالمانه او لسپکاوي د ډک چلند په اړه دي. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو اعلامیه کې دا راپور ناسم وباله.
و مورد چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي و د بشري حقوقو له فعالانو سره له هغې ډلې له منیجې صدیقي سره د طالبانو په زندان کې شکنجه ترسره کیږي. بل پلو بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ښځو پر وړاندې د طالبانو کړنې د دغه هیواد لپاره یو لوی اندېښنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مرستیالې په یوې خبري غونډه کې ویلي دي چې د طالبانو دا چې دوی د رسمیت پیژندل او غوښتنه کوي، دا په داسې حال کې ده چې دوی د ښځو پر وړاندې د بشر ضد اقدامات کوي. تفصیل له سنا کاکړه په دې راپور کې ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پتیل وی د ښځو پر وړاندې د طالبانو کړنې د دغه هیواد لپاره په یوې لویې اندېښنې د بدلېدو په حال کې دي. نوموړي د دوشنبې په ورځ د جنوري په 22 واشنگتن کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل د طالبانو اقدامات چې د رسمي پیژندلو غوښتنه هم کوي امریکا ته د منلو وړ نه دي.
تر کوم ځایه چې په افغانستان او طالبانو پورې اړه لري، د نجونو او ښځو اړوند د بشري حقونو نیمګړتیاوو په ټولنه کې ورځني بشري بنسټیزو حقونو سره د دوی یعنې طالبانو د چلند په اړه زموږ اندېښنې دي. دا هغه څه دي چې موږ طالبانو ته روښانه کړي چې زموږ لپاره د منلو نه ده، په داسې حال کې چې دوی د رسمیت پېژندنې په لور سفر هم کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال د امریکا له مرستو څخه د طالبانو د استفادې د اندېښنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې ځینې تدابیر په پام کې نیول شوي دي څو ډاډ ترلاسه شي چې د امریکا بشري مرستې د طالبانو لاسته ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما پرون په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر سرلیک لاندې خپل درې میاشتنی راپور په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت د زده کړو، کار او تګ راتګ محدودیتونو او د حجاب د نه مراتولو په تور د ښځو خپل سري نیونو ته دوام ورکړی. په دغه راپور کې یونما دا هم لیکلی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په نجونو او ښځو لګول شوي دغه محدودیتونه او خنډونه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پلی شوي دي. یونما د دغه راپور په غبرګون کې د طالبانو حکومت دغه موارد د اسلامي شریعت تطبیق بللی دي. خو د کابل ښار اوسېدونکي طاهره او د مزار شریف ښار اوسېدونکي مروا چې د طالبانو له بندیزونو اغېزمنې شوي د ژوند د خراب وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه ستونزې چې اوس زه ورسره مخ یم دا دي چې کار نه لرم، نشم کولی آزاده وګرځم او یو کار ځانته پیدا کړم، او پوهیږئ چې د ښځو لپاره ډېر محدودیتونه وضع شوي دي.
زه د پوهنتون په څلورم سمستر کې وم. اوس په کور کې بیکاره او بې تحصیله پاتې یم چې له امله یې په رواني ستونزو اخته شوی یم. ښځو ته د کار زمینه نه ده برابره، ښوونځي ټول تړلي دي، ښځې د کار او زده کړې حق نه لري.
د بشري حقونو فعاله مریم معروف اروین هم ادعا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو ځپل ورځ په ورځ زیاتېږي.
با گذشت هر روز
د هر ورځې په تیریدو سره د ښځو او نجونو د وحشتناک ځپلو شاهدان یو چې دا په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتوي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو څرګندونو او ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو د طالبانو حکومت ویلي چې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او تر اوسه پورې د ژوند په بېلابېلو برخو کې پر ښځو او نجونو له خپلو لګول شویو بندیزونو څخه نه دي شاته شوي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت
سلیرشتنه اسرائیلی سرتیری غزه کې وژل شوې دي. په غزه کې له حماس سره د جګړې له پایله دا د اسرائیلو تر ټولو ډیر تلفات دي. ورزو احمد تکل ته چې په ډیر نور جزئیات راکړي.
د اسرائیلو پوځ نن اعلان وکړ چې په غزه کې سلیرشتنه سرتیری د حماس ډلې په برید کې وژل شوې دي. دا سرتیری داسې مهال وژل کیږي چې د غزې د تړانګې په جنوب او مرکز کې جګړو زور اخیستی. اسرائیلي ځواکونه په دې سیمو کې د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني حملو ته دوام ورکوي او غواړي د دې ډلې وسلوال تصفیه کړي. د اسرائیلو پوځ وایي پیښه هغه مهال وشوه چې سرتیرو یې غوښتل په غزه کې د دوو ودانیو د ویجاړولو لپاره په هغو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي، خو د حماس یو اورپکی هغه ټانک پر راکټ ویشت چې د هغو امنیت یې نیولی و، او د ټانک د چاودنې له کبله یوه ودانۍ پر اسرائیلي سرتیرو ړنګه شوه. د اسرائیلي پوځ ویان دانیال هاګاری وویل چې دوی لا هم د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. د پوځ ویان زیاته کړه چې اسرائیلي پوځیانو غوښتل د اسرائیل د سرحد په 600 مترۍ کې د غزې دا سیمه د تروریستانو له تاسیساتو پاکه کړي، څو هغه کورنۍ چې د اکتوبر په 8 د حماس په برید کې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپله نننۍ وینا کې ژمنه وکړه چې پوځ به یې په غزه کې عملیات تر هغه ونه دروي چې پوره بریا یې نه وي ترلاسه کړي. هغه وویل چې نن د اسرائیلو لپاره یوه ډېره بده ورځ وه، خو د خپلو اتلانو او د خپلو خلکو د ژوند لپاره به دا جګړه ونه دروي. د اسرائیلو د دفاع وزیر یوف ګالانټ وویل چې دا جګړه به پر روانو لسیزو کې د اسرائیلو تقدیر وټاکي او د هدف ته د رسیدو لپاره قرباني پکار ده. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر خاوره د حماس ډلې له برید وروسته چې اسرایلو په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل. دا په دې سیمه کې د اسرایلي پوځ تر ټولو لوړ تلفات دي. د حماس په برید کې نږدې 1200 اسرایلیان ووژل شول او شاوخوا 240 تنه نور یرغمل شول. په غزه کې د اسرایلو په عملیاتو کې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا نږدې 25300 فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ وایي چې په غزه کې د عملیاتو هدف دا دی چې د حماس ډلې جرړې وباسي او پاتې 130 تنه برمته خوشي کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې د خبريالانو د توقيف په اړه لاندې خنو سره سم یو شمېر هغه خبريالان چې د طالبانو له زندانونو آزاد شوي وای خپلې دندې پریخې دي. دوی له آزاد راډیو سره په مرکو کې دا وکړه چې د طالبانو له زندانه په ضمانت خوشي شوي او نور نشي کولای د خبريالانو په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. ورزه سنا کاکړ ته نور تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خبريالانو د نیولو په اړه اندېښنې مخ په زیاتې دودي، یو شمېر هغه خبريالان چې په خوا د طالبان حکومت له خوا نیول شوي او وروسته خوشي شوي وي، تر خوشي کېدو وروسته د خبريالانو په توګه خپلو کارونو ته دوام نشي ورکولی او خپلې دندې پرېښي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت له بنده د ضمانت په ورکولو سره خوشي شوي دي. یو افغان خبریال چې له افغانستانه بهر له یوې رسنۍ سره د همکارۍ په تور د طالبانو حکومت له خوا نیول شوی وی، له دې څخه ژمنه اخیستل شوی چې له داسې رسنیو سره همکاري ونه کړي. هغه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ستونزه دا وه چې باید له هغو رسنیو سره چې په بهر کې دي د افغانستان په اړه فعالیت لري کار ونه شي، او محدودیتونه دا وه چې موږ نشو کولی له هغوی سره کار وکړو. کله چې موږ خوشې کړو له موږ څخه یې تضمین واخیست. له بده مرغه تر اوسه بېکاره او په کور کې یم.
یو بل افغان خبریال چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې له توقیف څخه تر خوشي کېدو وروسته ورته ګواښونه شوي چې له همدې امله یې خپله دنده پرېښوده او څو ځله یې د اوسېدو ځای بدل کړ.
موږ ته یې اختارونه راکول او په څپېړو یې وهلو. موږ ناست وو، زموږ لاسونه یې تړلي وو، ټول وسایل یې رانه واخیستل. د قبرې له حافظې څخه یې ټول مواد پاک کړل. څو ورځې وروسته څو طالبان زموږ کور ته راغله. وی ویل چې تاسو خبریالان ښه کار نه کوي او دا راز نورې خبرې. کله چې موږ ویل چې موږ زده کړې کړي او په تلویزیون کې کار کوو، باید د ټولنې حقایق بیان کړو، وی ویل په حقایق پسې مه ګرځه، خپلې مېرمنې، زوی او لور پسې دې وګرځه چې درنه ورک نشي.
د دې خبریالانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی وایي د جاپان د کیودو خبریال ژانس د خبریال احسان اکبری نیول او په کابل کې د هغه پر دفتر چاپی اچول، په افغانستان کې د طالبانو حکومت د استخباراتو عمومي ریاست لخوا د رسنیو د سیستماتیک سپولو ښکارندوی کوي. سی پی جی د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د دې کمیټې د اسیا پروګرامونو د همغږي کوونکې بیلی له قوله لیکلي چې طالب چارواکي باید سمدستي او پرته له کوم شرطه د کیودو نیوز خبریال احسان اکبری خوشي کړي او د افغان خبریالانو د توقیف لړۍ ودروي. هغې ټینګار وکړ چې طالبان باید پر خپلې هغې ژمنې عمل وکړي چې خبریالانو ته په ازاده توګه د راپور ورکولو اجازه ورکوي. تر دې مخکې د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د احسان اکبری د کورنۍ د غړو په حواله خبر ورکړی و چې نوموړی د چهارشنبه په ورځ د مرغومي په 8مه د طالبانو حکومت د اطلاعاتو رسنیو مرکز ته له احضارولو وروسته نیول شوی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد په یوه پیغام کې د احسان اکبری نیول او د هغه د کار د وسایلو ضبطول تایید کړي او ویلي دي چې نوموړی د طالبانو زر ډلو ته د معلوماتو د ورکولو په تور نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په یو لږ شمېر مواردو کې د خبریالانو نیول د دوی د کار په تړاو تایید کړي او تل دا ادعا کوي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی ویلي چې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طالبانو لخوا د رسنیو ځپل زیات شوي او تېر کال یو شمېر افغان خبریالان په بهر کې فعالو رسنیو ته د راپور ورکولو په تور نیول شوي دي. د یادونې ده چې تېره اونۍ د گردش اطلاعات خبري اژانس خبریالان جواد رسولي او عبدالحق حمیدي د مرغومي په 28مه د طالبانو حکومت لخوا نیول شوي وو او د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ضمانت له ورکولو وروسته خوشي شول.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار وایي د روان کال درې اونیو په کمه موده کې اتاوی افغان کډوال په پاکستان کې له دې هیواد څخه ایستلو په هدف نیول شوی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې له دېر زرو ډېر افغان کډوال د جبري ایستلو په موخه نیول شوي چې دا په وروستیو دوو کلونو کې تر ټولو لوړه شمېره ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر وایي په پاکستان کې د جنوري له پیل څخه د دې میاشتې تر اتلسمې نیټې اتاوی افغان کډوال له دې هیواد څخه د ایستلو په هدف نیول شوي دي. د دې سازمان د راپور پر بنسټ چې د دوشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې په 2023 کال کې دیرش زره او شپږ سوه او شپېته کډوال خپل هیواد ته د ستنولو په نیت نیول شوي چې د یو این ایچ سی آر په وینا په وروستیو دوو کلونو کې تر ټولو لوړه شمېره ده. دغه سازمان وایي د پاکستان د حکومت لخوا له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو له اعلان وروسته د 2023 کال د سپتمبر له 15 څخه د روان کال د جنوري تر 13 پورې له دغه هیواد څخه 502 زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له یو این ایچ سی آر سره په مرکو کې د غو راستنېدونکو د بیرته راستنېدو لاملونه له نیول کېدو ویره په ګرځېدو محدودیتونه له دوی څخه پیسې اخیستل او د کور د تړونونو په نوي کولو کې ستونزې بللې وې. یو این ایچ سی آر وایي له پاکستان څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر مخ په کمیدو دی او د دوی د ستنېدو کچه د نومبر په میاشت کې د ورځې له 3000 څخه 600 تنو ته راټیټه شوې ده. په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال هم وایي که څه هم دوی د پناه غوښتنې د دوسیو په څېړلو کې له ستونزو سره مخ دي خو د پاکستاني پولیسو لخوا یې د اسنادو د کتلو بهیر د پخوا په پرتله کم شوی. په پیښور کې یو افغان کډوال احمد افغان ازادي راډیو ته وویل
په دې اواخرو کې د پاکستان حکومت خصوصا د پولیسو چلن له افغان مهاجرینو سره د تیر پرتله لږ یو څه ښه شوی دی. او هغه دا چې څو ورځې د مخه زه خپله د پیښور نه اسلام آباد ته ولاړم، د لارې په اوږدو کې د پولیسو چک پوینټ سره مخ شوم او پولیسو ډېر یو ښه چلن شخصا د ما سره وکړ. فقط پوښتنه یې وکړه د کوم ځای څخه، ما ورته وویل چې افغانستان ما، حتی دوی زما پاسپورت او ویزا هم چک نه کړه.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال سرایا سادات وایي چې په خوا کور په کور په لټنې ډېرې وي خو اوس کمی شوې دي.
یک ماه قبل بود که پشت خانه خودم آمده بودم.
شاوخوا یوه میاشت تورانده د شپې په نه نیمو بجو پولیس مون کور ته راغلل، د اسناد او ویزو غوښتنه یې وکړه خو اوس په کومه سیمه کې چې موږ اوسېږو د نیولو او پلټنې خبر نشته. ښایي دا بهیر کم شوی وي،
شاید کمتر شده باشه.
سره له دې هم دغه کډوال له یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ له نورو بنسټونو غواړي چې د دوی د پناه غوښتنې دوسیو د څېړلو بهیر چټک کړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له اسنادو پرته د افغان کډوالو د نیولو بهیر پیل کړ چې له هغې وروسته سلګونه زره افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هیوادونو په وار وار د دغه بهیر د درولو غوښتنه وکړه خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه دغه بهیر په بشپړه توګه نه دی درېدلی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدای کو تاسو جوړ او رغه سرور د موږ وختونه وخت مسول شروکو ورسوي موږ تامن ولسوالۍ کې دی مخابرات ډیر ستونزه د ورور خلک ډیر ستوین دي سره دا خبره مو ورسوي. السلام علیکم.
زمانو مت اولاد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم. ستونزه دغه دی چې په خوست ولایت کې خاصتا د تصغیری د تصغیرو په برخه کې ډیر زیات به خاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلانی کې په خوانی کاغذي تصغیری جوړی کړی وي او به کمپیوټري تصغیری نه ورته جوړیږي. که ورته جوړیږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تصغیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تصغیره باندې ورکوي. دا د عمارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو
ټول ته د زړه د کومې سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروئ. زه یو پیشنهاد لرم، پیشنهاد دا دی چې د کوټ په ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د غوچ کوټ سیلاب ورته وي او بل ته د غره سیلاب وي، او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندېږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. کامیاب اوسئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مای که در تا تانده چنگی لروغ در آقی اولانده لند خبرونه. تورخم لرن نیوزل بیا د خلګو موټر پر مخ پرانیستل شو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډ خونی مشر خانجان علي کوزي ازاده رادیو ته ویل د مهمه ترانزیتي لار چې لس ورځې مخکې تړل شوې نن سهار د هر ورځ موټر پر مخ پرانیستل شو. بلخوا د خیبر پختونخوا د ګمرکي ادارې چارواکو د ازاده رادیو مشال څنګ ته ویل شو د طالبان له چارواکو سره تر خبرو وروسته د تورخم د خلاصېدو پریکړه وشوه. د تورخم دروازه د جنوري په 13مه د پاکستاني چارواکو لخوا تړل شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبان د حکومت استغفار ته پر مشرق کړی دی چې معترض افغان خوځو ته لس ازور کولو لاس واخلي. د سازمان په خپل اکسپانه لیکلی دی چې په یو لیک کې د طالبانو د استخباراتو د اداري رئیس عبدالحق قصیق ته د معترض خوځو د نیولو د دوام او د خوځو د حقونو د یوې فعالې منجی صدیقې د شکنجې د راپورونو له کبله اندېښنه ښودلې. په لیک کې یادونه شوې چې طالبانو میرمن صدیقې له خپلې کورنۍ او مدافع وکیل سره د اړیکو همداراز روغتیا خدمتونو ته د لاسرسي له حق محرومه کړې ده. تروسه طالبانو د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. بل پلو بیا امریکا ویلي دي چې د خوځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د دې هیواد لپاره یوه لویه اندېښنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون په خبري غونډه کې ټینګار کړی دی چې طالبان له یوې خوا غواړي چې په رسمي توګه پیژندل شي او له بلې خوا د خوځو پر وړاندې داسې اقدامات کوي چې د امریکا لپاره د منلو وړ نه دي. او په پاکستان کې د انتخاباتو پر سر د لانجو په دوام یو پلار خپل زوی وژلی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه شخص له قطره بیرته کور ته راستون شوی و چې په کور کې د افغاني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند بیرغ اوچت کړی و. د پیښور پولیس یو چارواکی ویلي دی چې پلار خپل زوی ته ویلي و چې دا بیرغ کته کړي، خو په منځ کې جنجال رامنځته شوی چې په پایله کې پلار یې پر زوی ډزې کړي او هغه یې وژلی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي. د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه، او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په افغاني کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډېر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډېره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی، یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره له پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي، دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کاري پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي، دوی کولای شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولای شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوې سمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره، فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دن چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پانتونونه فارغېږي، نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې، نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنی که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوکي هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی د هفته کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتونه ځوان کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانی دنده نه سي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ او کورني لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس ده. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پوهنتونونه لوستي، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوستي، خو عام د نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه یې لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارافرینی یا د کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم 2-3 ډوله عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسی عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي، ما ته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه نه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولی سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کړو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرویشت ساعته اوریدلایسی. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات له تاسو سره.
په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابوو چې واده په خپل خواخه خدای کړه د کورنۍ
داسې کس وي چې هم زما خواخوي هم زما د کورنۍ خواخوي.
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګري پیدا کړي او بیا کورنۍ ته یې پاړه قناعت ورکړي؟
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټا کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده. او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي، یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانانو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
ارزویم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخن تڼایم د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه پوهېږي، هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیان د موږ ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د میړه له کوره تښتي، ګزاران نه کوي. زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، موږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلېږي، دوه طفلان لري، مونږ ته هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبور کړله چې ته باید د سیوی مجبور هم دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده، دا خټو د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانان استو، مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه غیر ننګ غیرت دی موږ نیکو کوم ده. علیکم عمر زندگی تبا کیږي، د جلایم زکه تبا کیږي.
د پکتیا اوسیدونکو جمیله د خپل خور کیسره تکوي چې هغه خبره نه و خو پلاری ګول ورکړ او د یو ځوان په نوم یکړه. جمیله وایي خوره خوشاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
ما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه جلی باندې ډیر وی نو بیلیدایم ترنیشی او کوم غژوند خژوند چې د خزو خواند لپاره اړینه او ضروری ده غژوند هم نشته راولای او دا کسر ژوند ترول چې غاستا خوښ نه وی او ترپای دا کسر ژوند کول زما په نظر ده خو د مرګ نام مغجلی ته سخت تمامیږي ځکه ژوند هغه وی چې ستا پزړی وی تب کې خوشاله اوسې ستا ټولې هیله او غوښتنې په کفسامه توګه ترسره شي دا څنګه چې ژوند ستاوي او کې د بل چاوي او څه چغه غوړي لکه یو ماشين نه چې مونږ کوم کار غوړو هغه په ترسره کړو داسې نه وی
جمیله وای کله چې خوري د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله هغه هم ونه منله ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي او وړه هم وه چې ور یې کړه نو دغې هیلې یې ورته ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې ویره ژولې او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو
ډیری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سې تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وي پلاني خپل زوی ته واده وک زمبې خپل زوی ته واده وکمه او هغه سره خپل سیالي برابرې خدا خپل دولت د خېګن د پردانو ګوري چې دا مولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي هم د زهنی لیازا هم د جسمی او هم د اقتصادي لیازا چې دا ورته برابر دی او کنه روسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خود به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو یو مسولیت ګړی مور خپل چې زمو دی اولاد ته واده وکم یی کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي
خالد شان ایل وای هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي په کار د پدې برخه کې لځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي نه دا چې مشران خپل خوخه پر تحمل کړي
مونږه مقابل لورې بخید درکونه هغه کجنی یا الک وی مثال هغه هغه ذهن نه مطالعه کوي چې دې ذهن کې څه دی او زړه کې څه دی کنه او مونږ عموما هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو مثال ما خور دا یا مثال ورور دی هغه واده ته زړه نه خکې نو ما ته ضرورت نه دی چې مثال هغه زدمره تعدید کوم دمره تاثیر لاندې راولم او ورته هم چې ته ولې نه کې دا وکړه دا دسې دسې زه به دا پرېدم او مثال که وخت راشي که وخت راشي الک وی جنې هغه به خپل زړه غواړي چې دی واده وکړي
دین عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې ښې پایلې نه لري
دا د دې هیڅ شک نشته چې لخت سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده ډېر تر ته علاقه ده خځې کیږي دا خځه نه خوخیږي همیشه په کور جنجال وي زبل خځه کو یا یو جلې نه وړ تر کسر واده وکړي دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کیږي کچیر ته نکاګانی په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې لمنځه ځي دا د یو خرتلونکو پیغام له ځان سره لري نیک او صالحه او با فکر اولادونه مستر وړي که هر ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د خځې خاوند نه خوښيږي او د خاوند خزنه خوښيږي نو اثر په اولادونو باندې غورځيږي اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کیږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي په همدې اړه مو له ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم عمر عمرخیل صاحب، دا څومره مهمه خبره دی ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوښه وټاکي کنا کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبوری دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړې توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمېرل کېږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نه ږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاست غمونو او بدمرغیو یرغمل شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولای شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کېږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا مېړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمرخیل صاحب، یو خبره دام کېدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کېدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کېږي، په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجین په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او مېړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي، خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
Thank you.